دا مشال ریډیو دینند خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه د شاهین بنریما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه وساته خبرونه کې رکلیم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه پیل د خبرونو نکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي نو د دې خبرونه او مليها امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په پېښور کې نن د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاج کړی او روسوایي له ویزې بغیر ترکی ته د سفر سهولت ځنډوي تفصیل د اسلام آباد انتظامیه پروند تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وای چې په غخار کې د لویو غونډو اجازه نشته خو پولیس وای تحریک انصاف پروند دفعه یو سلسلور سلويخ سرغړونو کولو سره جلسه کړې و په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې د تحریک انصاف ګوند مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سواله وټونه چول کیږي تحریک انصاف ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې د پېښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه له نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي انتخاباتو نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي د شریک ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدي مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دي چې کوم دي پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شولو دی هغه چې کوم ایس فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ور کړلو سي خدای شپږ میاشتې وشه چې الیکشن شوه د مو چاله د سخت نشو کوله
خو صوبایي حکومت وايي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلواله ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراترو لاری حل کیږي نو دا شه خبره زمرد خبراترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه د پخوا په شان روانه ده سرفراز بوکټي تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیخه په سیلې خوړ سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېده په دې پیخه کې محمد ګل نومي کس وژل شوی دی او حضرت یانور زخمی شوی دی د سیمې مشران وایي په دې وروستیو کې د ماین چاودنې زیاتې شوې دي چې پکې د سیمې مشران او چارواکي په نخښه کیږي د دې پیخې ذمہواري چا نه ده منلې د پاکستان پوز دا وکوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال وژلي دي د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی پر راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوی دي پوز ویلي دي چې په وژل شوو کې بارني وسلوالو شامل دي په دغه سیمه کې د پوز لخوا عملیات هغه پوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی وو په دغو عملیاتو کې پوز دا وکوي چې تر اوسه پورې د 3.5 نه زیات وسلوال وژلي دي وسلوالو د تازه عملیاتو پاره سندې ویلې او نه هم آزادو سرچینو د پوزي داو تصدیق کړی دی په کراچۍ کې پرون نامعلومو وسله والو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکون کې ژوبل شوی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسی نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسله والو د ډان ټي وي نیخ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي باندې برید وکړ. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د پنتیل حالت له خطرې بار دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې د دې برید پر ضد نن ماسپښین درې بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نورې. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار خواوشا 9:30 بجې د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوی ده. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې پیښه کې د رودوال موټر چلونکي وژل شوی او دوه عام خلک چې واخه ځونه او نارینه دي زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمهواري هم چا نه ده قبول کړې. روس وایي چې له ویزې بغیر ترکی ته سفر به ځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماسکو او انکارا ترمنځ کشالې تر هغې وروسته سیوا کېدلو طرف ته روانې دي چې په ترکی کې یو روسي جنگي الوتکه راوغورځول شوه. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري له لومړۍ لیټې نه له ترکی سره د ویزې بغیر د سفر سهولت ځنډوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکی تورو لګو چې د ترګري یوه وسیله جوړه شوې او په ترګرو فعالیتونو د تورونو روسي د تورونو روسی وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د نومبر په 23 د ترکی لخوا د شامی پولیسر نږدې د روسی پوځي جاز تر راغورځولو پس د ماسکو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تېره ورځ روس ته خبرداری ورکړې چې د اور سره دی لوبې نه کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدو چې ملیحا مرزا د وړاندې کول زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري هم اوریدئ شئ. د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
رابطہ اخلاق کے صفا صفا نکلی دی چھ بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا.
دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بیلتون غوښتونکو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوکتے
اگر وہ دہشت گردی چھوڑ دے اور مین سٹریم میں آنا چاہے ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
زمنګ په ونی زخبرونه سروي کې د خیر خیګړې د خیر خیګړې د ویداري او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبره اوري.
او ماغه ټیچران دي چې او ماغه په سرکاري سکول کې مخې پر سکول کې مخې په چې کوم دا مانیټرینګ دې په دا سیستم به موږ چینج کوو.
زمنګ ونی زخبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږ ګډونبه موضوع ته د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو څلور سلویخ سرغړونه کړې ده او د غلطۍ یو ډېره لوی سیاسي غونډه کړې ده. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل راکړي.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلعي انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع یو سل څلور سلوي خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون آی 9 کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو لوډ سپیکر د غلط استعمال بغیر اجازه جلسې جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستی دی او امکان دی چې نن خپل رپورټ الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کی حس قسم جلسے اجازت نشتا البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے چے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زیان لاجرتا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چے دا سیدی کنی چے چوکی روڑی چے چاہتا تکلیفی زلی انتظامین با اول اول اجازت ور کئی غین علاوہ چے کم منسٹران پرائم منسٹر ایڈوائزر دا ایم این اے ایم پی اے دا دے ٹول پا دورو باندی پابندی دا اور چے کم ترقیاتی سکیمز دی یا دا چے سو نور سو افتتاح کوری پاگی باندی ہم مکمل پابندی دا
دونه دا چې د دین وړاندې د زیارت پورس کراچۍ کې د متحده قومي موومنت مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس ویستو په وجه د دفاع یو سلسلور سلویخ د خلاف ورزي مقدمه درج کړې شوې دي. دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د تاریخ لومبي بلدیتي وټونه کیدونکې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو سرز خیبر پختونخوا دا چرته چې د سمودی نه د صوبائی سملے د مرستیال سپیکر چوکې خالی پرته ده. د پېښور نه زمونږ د همکار د راپور مطابق د سملے سپیکر اسد قیصر د دغه چوکې د ډکولو دپاره د انتخابی شیډول اعلان کړی دی. نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبوي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټي سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یو نیټه 28 دسمبر او 28 دسمبر باندې د ډیپټي سپیکر د انتخاب یا ټاکنه کولی شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
سپیکر صاحب دی هغه مطابق دی اناؤنس کو نو ان شاء الله 21 تاریخ دی هغه باندې نامزدگی مونږ جمع کو با قاعده څنګه چې کانسټیټیوشن کې دی مونږ د دې الیکشن مکی دی مونږ خو وګورو چې وداوت اني اپوزیشن د یو کس منتخب کو
په اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني سیکرټري سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د ډیپټي سپیکر یا سپیکر څوکې د اسمبلی د کارویل لپاره ډیره مهمه ده او د قانون تر مخه دا چې کم اجلاس کې خالی شي سمدستي په هغه کې ډکول پکار وي. خو له حکمران ګوند نه سخت ټکو او وی ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټي سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي.
سوال لس میاشتې دا پوسټ یې د خالی او ساتل شو دا حکومت د کله نه جوړ لینو هم دا څه ترتیب د روان دي چې دا ادلون دا بدلون وزارتونه مشاورتونه دا خو درې کال دې په دې کې واتو دا خو دې سملای چې کوم قواعد او ضوابط دي په کې دا لیکلي دي چې دا سپیکر یا د ډیپټي سپیکر د څوکۍ چې کله خالی شي په هغه اجلاس کے بعد دا سوکای کے دا بڑکے گی ادھر تو خود آئین ہم بھی خلاف ورزی کی اسمبلی دے قواعد و ضوابط ہم خلاف ورزی کی اپوزیشن بالکل منگا متفقہ بنی امیدوار دے مسلم لیگ نون چیزے گا مخامخ ہو یا برابر مقابلہ بدی سرکو
بلخوا دا حکمران اتحاد قومی وطن پارٹی صوبائی وزیر چې د موجوده اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وایي چې حکومت د دې سوکې د اهمیت نه خو خبر دی خو له ستونزې داسې چې له وجې د انتخاب دی اعلان وخت واخیستو.
ډیپټي سپیکر خو یو آئینی عہده ده ډېر ضروري دی هغه اسمبلی کاروایی دپاره هم داسې کمیټی دي چې هغه هم ډیپټي سپیکر لاندې کار کوي دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټي سپیکر موجودګي هم ضروري ده او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مده دپاره هغه نه دی کړې الیکشن خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دا پا پورا شي.
دا پامل دا چې 14 میاشتې وړاندې د ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټي سپیکر دغه څوکۍ خالی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. دا کورنو چارو صوبائی وزیر سربراز بوکتی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرخه کې ویلي دي چې حکومت د تل لپاره لټولو بلوچو وسلوارو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. په دغه موضوع زمونږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړاوی هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د الله نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی خو داسې ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
د ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی، موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جعلي خو نه ده. دا بل وخت مخکې خبره وي چې آیا دا ویډیو جعلي ده او که اصلي. په ظاهره داسې ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تېر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې دعوه کړې وه. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یو سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پرېوځي. ولې چې خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغوی اوس دا وخت حکومت کې دي، وزیر اعلی او د هغه نور داسې ډېر ملګري دي چې هغوی عمدی پارٹی کی وو. هغوی د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغوی حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوسانو مختلف تنظیمونه په یو خوله نه دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال لریو سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنټ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنټ چې چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکران دغه کړی دی، دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دادی چې دا ځایو کې کم اکټیو نو دا ډېر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي هغه دا خبر سي او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دي، نو ډېر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل ویلی چې تل با د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقۍ په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي. په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د دغې صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغې صوبې پر ساحل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړې. د سردار منګل په خبره 19 کال وړاندې هم د ګوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړی او نن هم د ګوادر کاشخر د اقتصاد اقتصادی راہداری مخالفت کوي.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو حکومتوں میں
کل چھ دے نواز شریف پر تیر واکمنی کے دا گوادر پورٹ دا جوڑے دو اعلان وسو نو مجھے حق وقت ہم مخالفت کڑے وہ اگر مخالفت ہم دے دار نہ اچھے مجھ د ترقی پر زدیو مجھ گواڑو چیز مجھ سے میں پر مختاق بکڑی مجھ الست د روزگار زمینہ برابر رسی مجھ گواڑو چیز مجھ الست بنیادی آسانتیا ور نصیب سی لیکن ددی ہچ کل ہم دا مطلب نہ دے چھ ددی سہولتوں پہ بدل کے مش پہ اقلیت کے بدل کرائی سو موج لخپل ساحل او وسائل څخوی استلسو او لمر څخز مش ساحل او مزکه یو ولسی
همیں هم سے ہمارا ساحل چینا جائے ہماری زمین ہم سے چینی جائے.
سردار اختر منگل په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان پر امه د کومې ترقی یا پرمختګ ادعا وکوي هغه د دغه صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدود او په عملی توګه بیا ګټه ټوله پنجاب ته رسی.
بلوچستان میں جو ترقی کا شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چې کومه د ترقی نارې وهل کیږي موږ دا وایو چې دا ترقی د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاو دوی واره بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو
بلکې اس کے خلاف هم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشخر په نامه د اقتصادي راهداري له لمړي ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړي سي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
کراچی کې د یو شخصي ټلویزیون دان نیوز په گاډي د ناپیژندل شو کسانو د ډزو له کبله یو کس جوبل شوی دی. د کوم پرده چې نن د خبریالانو سازمان پی اف یو جی په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. بلخو خبریالان وایي چې صحافت کول په پاکستان کې دومره آسان نه دی. اوس د خبریالانو لپاره د پاکستان هر سیما قبائلی سیما ګرځیدلې ده. د کراچۍ نه محمد عمران راپور راکړي.
د مقامی پولیسو لخوا جاری شوی ابتدائی رپورٹ ترمخه د ڈان نیوز سیٹلائٹ گاڑے یا ڈی ایس این جی د کراچی غریب آباد سیمینا سیوک سینٹر تا روانو چپی د عیسی نگری سر نزدې دو موټر سائیکل سوارو ډزې وکړې. د جوبل تن حسن متین پاړه د ڈان نیوز چارواکی وایي چې دو ګولې لګېدلې ولې حالت یې اوس د خطرې نه بهر دی. په کراچی کې د دین وړاندې هم په خبریالانو یو شمیر حمله شوی او د کراچی پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده وایي چې دا په لنډ موده کې درېم پیخه ده. ولې د میډیا ادارو مالکان خپلو کارمندانو ته هغه تربیت نه ورکوي کم چې پکار دی. داسې ښکاري چې د یو سازش لاندې څوک خبریالان يرول غواړي. خو له بده مرغه دلته د رسنیو د ادارو مالکان په دې خبره نه سلا کیږي چې خپلو کارکنانو ته هغه تربیت ورکړي کوم چې په داسې قسمه حالاتو کې پکار وي، بلکې تر دې چې هغوی خو کارکوونکو ته عام تربیت هم نه ورکوي. خو موږ بیا هم وایو چې د دا قسمه حالاتو د مخنیوي سره سره د دې د مقابلې لپاره تربیت ورکول د رسنیو د ادارو ذمہواري ده. پاکستان کی خبریالانو ته د راپی خستون جو پاړه سینئر خبریال اقبال خټک وایي چې په پاکستان کې صحافت نه یوازې ګران بلکې ناممکن حد ته رسیدلې. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت اقبال خټک ویل چې وخت راغلی چې هغه خلک اوس راپورته شي چاته چې دا مشکلات رامخ کی دي.
بالکل بې کې شک نشته، پاکستان ډېر خطرناک په حوالې سره چې ژورنالیست ژوند ته ډېره خطر ده، هغه په آزاده توګه خپل کار نه شي کولی. زما په خیال کې داسې سیمه نشته چې هغه خطرناک نه ده. پاکستان کې پخوا یا څو کاله مخکې که موږ دا ویل چې کلالي سیمه ده یا خیبر پختونخوا ده یا یو بله سیمه ده، نن زه غواړم چې نن تقریبا هره سیمه د خیبر پختونخوا په شان ده یا د خط په شان ده. باید چې دا ژورنالستان باید چې دا میډیا ادارې غږ راپورته کړي، د خپل درد د خپل مشکل حواله ورکړي، بیان ورکړي. دا خلک چې
بل
اڑخت د خبریالانو سازمان پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یعنی پی ایف یو جے نن پٹول پاکستان کی پڈان نیوز د شوی حملے پر زد د احتجاج اعلان هم کړي. دا یادونې ولده چې یوازې په روانه میاشت کې په خبریالانو دا درېمه حمله ده. د دین وړاندې قبایلي صحافي زمان محسود او د کوهاټ حفیظ الرحمن وجلې شوی دي. کراچی کې روان کال د ستمبر په میاشت کې د یو بل شخصي ټي وی جیو نیوز په ډی ایس این جی هم نامعلومه وسله والو ډزې کړې وې چې پکې یو انجینیر وجلې شوی و. او هم په دغه میاشت کې د کراچی یو خبریال آفتاب عالم هم نامعلومه کسانو وجلې و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په کورما قبایلی سیمه کې د ګډو ډوران د پولیسو نه ګیلمندي چې دوی په لارو کې بے ځای ودروي او بډې رشوتونه ترې اخلي. خو بلخوا چارواکي بیا وایي چې رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی او چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال رډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې د څوک چې 1000 روپۍ تلیاري کې خرچه کیږي. دا به سل دال تلم بار وکړه، 200 دال تر وکړه، 500 دال تر وکړه، کار څه تاسو سره سراویا د دې چورو دغه شابه ځکه همو د ورزي وي په ځکه همو د پریود کوو کني مو حکومت په دې مجبور
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کور ملار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هر ورځ اوسطن د کورمې او پېښور نه د سوالو اتیا گاڑی تک راتک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بدې راوې سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانوي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه او کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دلته ماتنګ گئی، متینو سره ماتنګ گئی، او انگو کی موخوس کا ڈر تنگئی دلتا ڈر ہو گئی ٹک 16 سے پرچار کے یار ہو گئے لینسا سے اشتو کا غاز جاش تو ہر سفرڑی حدو سری موندا شی رقص سیدا حکومت میں سوندا شی
ضلع ہنگو مرسیال کمشنر سید غفور شاہ مشال لڈیو تو ویل ڈی وران دے دغ رشوت نہ ور کوی زکہ شدا حکومت تا نہ بلکہ شخصی جیبون تزی او زیاتا وی چا تا ہم دغ کارونو اجازت نشتا او کم کس پدے کی کا کڑ اونے ولے شو نو دغ خلاف بس گام اخستل شی دا ہم ول اکثر ہغ ڈی وران رشوت نہ ور کوی کم چ بغیر قانونی کار باندے ونے ولے شی
مجرم شی نہ پولیس ور شی اگر ہم اد مدد سے جوڑ کی نا اینی وے جو سے پریونشن میں دی پولیس خلاف سوال لگا تے راج خاص طرح میں چ منگا مدد انویسٹیگیشن کو او لا مطلب جس کم سزا ہوئی اگر تب منگا
په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دی ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې ککړ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ سیزن کې وختونه کوي چې د پاسپورت په خوانی دفتر دی بیرته پرانستل شي. د دې په وینا دا وخت د پاسپورت جوړولو لپاره دوی درته دي چې هلته له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. تر کال 2001 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې وو خو وروسته درته یوړل شو. په دغه اړه شنواز ترکزه نور حال راکړي.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2001 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو، ولی بیا وروسته د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کنجو سوات ته او بیا وروسته تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي، نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلې وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک اوسیدون کی برہان الدین داسی وائی
پتارونو کې ولاړی د پولیس سمون نه بلد ای انټرنیشنل دی نمبر هم نه ملایي دی زی په دوه درې ورځې بدی دي نه سار وخت ګاړې نه کی خپل تبزی او ولاړ به که نمبر ته ملاو شو چا د باندې رحم کو کوټی دا کوم نشو نو بیا د شپې ته بندوبست نشته په تیمل ګره کې د رهای شو یا د سیټن بیا بدا غل نه بیا راځي او سهار به زی سورم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی. قادر خان چې د خار وسیدون کې هم څو ورځې پس سعودي عربستان روان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کوم ځان او د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی لاندې تللی ده. نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي، او د پاسپورټ مسله چې کوم ځان او د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده.
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه؟ لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر دی، وای
زمونږ ګورنر صاحب هم دا خبره دغه په ریکارډ باندې راوستې وه. دا تیز صدر پاکستان راغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وه. موږ اوس په خپله ګناه نه پوهېږو چې دا مطلب پاسپورټ ولې دلته نه راځي. د پاسپورټ په وجه باندې موږ ته دلته زرګونه مشکلات پېښېږي. دا ماشومان او زنانه چې هلته ځي په تېملګره کې هلته په ګنټو ګنټو باندې انتظار کوي. هلته مطلب چای د ډوډۍ د هوټل ټولې مسلې موږ ته مخامخ دي.
بلخوا د نادرا د محکمې باجوړ ایجنسی په وینا چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورټ د دفتر پخوانی ودانۍ لا هم شته دی، او که د پاسپورټ دفتر باجوړ ایجنسی ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو مشال لیډو توګه په پښتونخوا کې د ماسپخین درنیمه بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
د اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړي دي. پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلویخ سره راوړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په پېښور کې لمتنو سره نږدې د شریکریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پرېس کلب مخې ته دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخبو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ په د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوختي د وسلوالي ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي بیګا نا وخت له مشال ریډیو څخه ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومند پامبر سیمه کې نن په یو چاودنه کې تن وجه چوی او یو بل جوبل دی. د سیمه یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو تول چې د پیخه پسیلې خور کې هغه وخت رامیسه شو کله چې د سړک غاړیم خخ ماینو چاو دی. د پیخې ذمہواری چا نه منلې. د پاکستان پوز داوه کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال وژلې دي. پوز پرون په بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی پر اجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښ کړی شوی، خو وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنو چارو وزارت ویان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس په موټر شوی. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې او روس وایي چې له ویزې بغیر ترکیې ته سفر ځنډوي.
مهم خبرونه بور د اردوونکو سوخ شوې د زمونږ ونیز خبرونه سروې په سروې کې تاسو د تعلیم د پاره د مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبرې اورئ او د خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
سلامونه او یواری بیا ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زم علي امیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له نوخاره سمیره قاضي ملمنه ده. سمیره د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده چې شروعات یې په سکول کې له استادانو وکړ. وروسته په نوخار کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیره نن سبا د سټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشره یا اسیسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. دا غي کار د سکولونو د امتحان امتحان او نصابی سرگرمیانو سارنه کول دي چې تر تنظیم لاندې د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې سکولونه راځي. غوی سره به داوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیرا، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم. تاسو ډیر مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه. ما د پاره ډیر اعزاز خبره ده چې د مشال د روان دي نن خپل پختونونو رونو خوند سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ نوخال کې خو تاسو پاتې کیږئ.
زه اوم بیسیکلی یم اوم د نوخال. زمونږ ابایی کلی اوم نوخال دی او زه دلته لوی شوی یم. دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی. ما خپل پروفیشن کیریئر هم دې نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته کوایې چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ ایسټری پریزنټیشن کانوینټ نا اور اینه بس بل میٹرک چې دی پشاور وو نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو مخار ڈگری کالج. زما بیسک سبجیکٹس تھی وہ سٹیٹسٹک اکنامکس تھی. دین آفٹر دیٹ زما لائک دیٹ از پرابلم جو آئی کوڈنٹ کنٹینیو مائی اسٹڈیز مور. نما پروفیشنل لائن جون کو پر 2003 کی ایز اے ٹیچر آئی نہ پس جا چی ماتا اپرچونیٹی ملاو شو دا سٹی اسکول نیٹ ورک. التنا مخفل ٹیچر کیریئر کنٹینیو ساتلو اور سائڈ بائی سائڈ مخفل اسٹڈیز کنٹینیو ساتلے. یا مخفل ماسٹرز چی دی ایم ایس سی اکنامکس ما خپل ٹیچنگ لائن سره خپل ماسٹرز وکړو اور ڈفرنٹ کورسز وسره د ٹیچنگ لائن ما کول لګیوم. سائیڈ بائی سائیڈ دا چې زما گرومنگ پر پروفیشنل لائن کې کېدو ما خپل سټڈیز هم کنټینیو ساتل.
نو مطلب تاسو هم ټول تعلیم هم خپل په نوخار کې حاصل کو. بیا تاسو هم د تعلیم د شوبې سره واپستګي جوړه شو. تاسو وایي چې تاسو د استادې نه شروعات وکړه او بیا هم دغه سلسله جاری و او تاسو ورسره سره خپل تعلیم هم جاری وساتل. نو څنګه تجربه و سمیرا؟ دغه یو طرف ته سبق ویل چې هغه هم د ذمہ واری خبره ده او بل طرف ته جاب کول څنګه مینج کو تاسو ده؟
انسان زما دا ویو دی کنه چې تا ګول سیټ کی ځان ته نو لایک اول دانه چې ډیر آسان و ماتا. یو ټیچینګ داسې پروفیشن چې فل ټایم کمیټډ جاب دی او بیا چې کوم ارګنایزیشن او کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دی 24 اور جاب دی. بشکره ٹائمنگ دے دی سائڈ بائی سائڈ لکه داشه ما پدیر انیشل سٹیج کې ریئلائز کو چې زه خپل لائف سیٹ کول غواړم خپل کیریئر سیٹ کول غواړم. نو ما تبا لک شان دے هرډل خودی ګران دے ما خپل سٹڈیز په میاس کې پر خو دی. هغه ما ته یو کمی فیل کړه چې لایک نن سبا د کمپټیشن دور دے اور زما ٹی سے کیپبلٹیز اور اسکلس ماسر او کچھ زما ڈگریز ماسر نو نو ایدہ پارا ما جان تا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ماسرا چې ما پروفیشنل لائن اور ایجوکیشن کیریئر دواړه کیری او ساتل اور الله پاک زه کامیاب کم.
تاسو ویل چې تاسو مرسته وشو د کورنۍ د طرف نم تاسو سپورټ او ملاتړ او دای په بنیاد تاسو کولی شو چې خپل پروفیشن یا مسلک مخ په وړاندې بوزه. تاسو شروعات استادانو کو چې خپل به تاسو خودل زکونکو سره لکه پرابطه کوي. بینه پس تاسو پرنسپل جوړ شو او نن سبا چې کم تاسو کار دی اسسټنٹ ایجوکیشن مینیجر په نوخار کې د یوې ادارې سره. نو په دې درې وانو کې تاسو څه فرق وینې او تاسو لپاره په هر موړ کې څه چیلنج وو؟
زه که خپل درې واړه ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس په دې کې نه لګي. زه نن هم چې دی کله خپل پرنسپل یا ټیچر سره ناست یم نو زه نن هم وایم چې زه ټیچر یم. دا دی آل دو هغه دغه خو جاب ډسکرپشن کې چینجز راځي ډیفیکلټیز هم راځي اور ڈیفیکلٹیز دغه ڈیفیکلٹیز اور دغه چیلنجز چې دي کنه هغه ماته دا یو شی هیلپ اوټ کوي دا کېدم چې سټیل آی ایم ا ٹیچر. نو چې زه زما خپل پروفیشنل لائن ایز ا ٹیچر سٹارټ کړی دی چې کله زه د پرنسپل پوسټ باندې راغم نو اوم زما چیلنجز چې ما ته ایزی شو چې ما خپل ځان هم هغه د ٹیچرانو لیول کې اخو دی چې یاره زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستانډ کوم چې د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټ سره. نو هغه دغه شی ما ته ډېر هیلپ اوټ راکړو چې دغه چیلنجز ما اوورکم کړو. خو ډیفرنس چې دا ګوري نه نیچرل خبره ده ټیچنګ چې دی لایک زه اوس هم وایم چې زه خپل هغه ټایم یادوم چې زه وایم زما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې زه کلاس روم کې وم. هغه چې کوم د مزید انسان لور کوي چې ته کله ماشومانو ته ښه هغه نه ته کم زکیته زیات
او ورېدون کې ټلیفون کړی دی وی لوار ورکوس. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مړی ها خور تا ته استاذ پروډوسر جان تنور اور تانداشن ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم.
ډیر مننه عمران ملنګ ورو رچتا سو پښتنه بس وی د سمیرا کازینا
او لکمو مړی ها خور پرایویټ سکولونو وګورو سرکاري سکولونو وګورو کنه او نمو څکل سټوډنټ ته پیکر وکونم د پرایویټ سکولونو سټوډنټ وګورو خورجانی نو هغه ډیر قابل وی کله د سرکاري سکولونو سټوډنټ وګورو خورجانی هغه خپل نوم نشلی کله دا ته وجه کیدلې شي خورجانی په دې باندې رڼار ته وچی
زه چې دې لکه دې چې کم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې ډیر رښتیا وی زما خپل د ایکسپیرینس پاتې شوی دې خو زه به دا وایم چې زما چې کم اډوکیشن ما خپل میټریک کړی دی ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کم دی اغم ټیکټي خدا سم کیسز کی کیږي او چې کله د پرایویټ سکولز خبر راشي پرایویټ سکولز کې لکه زما ایکسپیرینس دا وایي چې هم هغه ټیچران دي چې کم د سرکاري سکولونو نه سبق ویل دي او هغه لري هم الته ټیچینګ کوي نو دا ټول چې کم سیستم دی کنه ټول غلطي د سیستم نه ده په ټیچر کې هیڅ غلطي نشته او ماغه ټیچران دي چې ماغه په سرکاري سکول کې مخې پرایویټ سکول کې مخې خو چې کوم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به موږ چینج کوو نو چې کله نه زموږ روټ سیستم چینج وي دا پرایویټ سکولونو کې هم دا کار دی پراپر مانیټرینګ دی په پراپر لیډرشپ په تمه راوې دي نو ماغه ټیچران دي چې الته صحیح آؤټ پټ پروډوس کوي الته د ماشوم لرننګ آؤټ کم صحیح دا کې موږ راځي چې کله موږ سرکاري سکولونو ته راشو نو زمونږ ټیچرانو کې هیڅ چینج نه راځي
خبره د سیستم کېږي د نظام کېږي نو تاسو څه فکر کوئ تاسو په غاړم د نظام د سارنې ذمہواری ده نو ښه او معیاري تعلیم لپاره تاسو کوم اصول په پام کې ساتئ او بیا په دې کې کوم ته ترجیح ورکوئ
زمونږ خپل پرسنل دغه کوم چې کله د کوالټي اډوکیشن مونږ خبره کوو نو کوالټي اډوکیشن علاوه مونږ اچیو کوو چې مونږ د ټیچر او د سټوډنټ په منځ کې اغه لیکوسس د کنا اغه ایس کو ای که سانتیا راولو او داغه سانتیا د پارا ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې دا یو لرنر دی یو راغه فسیلیټیټر دی هغه ته هغه انوایرنمنت کلاس کې مونږ ورکو هغه چې دی فسیلیټیټ شو فسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک هغه لور کوي بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته الیګو او زمونږ ټیچر ته ټریننګ وی ورکړي شي نو چې پراپر ټریننګ هغه لور کړی شي نو هغه هم هغه شی بیا اسان طریقے سره کوي زمونږ هغه ټیچرانه زمونږ هغه خواندي اول دو ځل ماته ویډیو چې ټول فیمل سیټ اپ دی په خپل اډوکیشن لاین هغه نه خپل کانسپټ کانټینټ شاته پاتې شوی موږ راغی ټریننګ کو موږ راغی سالانه امتحان اخو دی وی او هغه تا په هغه کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوری اپورچونټیز ملاویږي
ماشاءالله
د خپل نوخار ایریا ویم زمونږ نوخار ایریا کې دې پیره زمونږ دې ته مونږ وايي ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کوم راغه بیسیکلی هغه کوټر په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږ ماش ټیچر اسس کو لکه دا دا چې هغه ټیچرانو سره مونږ لږ شان دې شروع کړی دی اول دوه نوخار ایریا زمونږ د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده خو د الله فضل دې چې دې پیره مونږ زما 20 ټیچران سلور میډل وایستل 3 ټیچران ګولډ میډل
وایستل
د دې پر ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کې سلور سکولونه سلور میډل او زما 3 سکولونه ګولډ میډل اوور ال د سکول دا وا دا ټول کوالټي اډوکیشن د مین بیسیک کوم د دې سپورټ د ماشوم د اډوکیشن لپاره ا ټیچر دی
تاسو چې کومه اداره کې کار کوي چې کله تاسو خبرې کولې ما سره تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لارکوسونو ماشومان راخستي د سکولونو کې مچولې دي نو دا سي تاسو اداره سکي او بده کې که تاسو د کامیابی او سوس کیسې سکسس سټوریز چې ورته یې اغه سدي
دا سټیزن فاونډیشن چې دی دا بیسیکلی شروع شوی او ماغه سټری چلډرن نه دی اغه ماشومان چې دچا مور پلاز دی لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي نو هغه د پاره دا اداره قائم شوې و دا ډومبه کراچي کې قائم شوې ده التنا انډستریالیست ای دا سٹارټ ایسته و او د دې مین مقصد پرایمری سکول دي نو پرایمری سکول دې کو لوکړي دي پرایمری سکول لکه د دې مین مونږ د لارې کوڅو کې چې کوم ماشوم توغړی کی هغه مونږ سکول تراولو او ادم رشي چې هغه خپل خبدا باندې پوښي. دا یو دغه میشن شروع شوی هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکا چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د کله نه د پېښور دا اټیک شوی نو دوی ځان له ټارګټ د سکول زمونږ نور درکو چې کله زمونږ سکسیس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه دا ایریا د شید میار علاقه د ایک سکولونه دي داسې زما ثوابه کې سکولونه دي داسې زما نوخار ایسی کې سکولونه دي. زه به تاسو ته د سکسیس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده کې مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې ښځو لس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخره کې بس تاسو څه پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د ښځو د پاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان او د خلکو د پاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده چې کوم زمونږ ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لار مخ کې نه راکوي. خو خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیب شان دی اٹیټیوډس او عجیب شان دی بیهیویئر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمیل ډسکریج کیږي. زما په پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه به بیا راځم مدیزام باندې او د خپل معاشرې نه به دا درکوم چې مونږ ته دی لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پرېږدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډېره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډېر خوند
وکړو.
نن مونږ سره سمیرا قاضی میلمانه وله نو خره امید کوم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. نه ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مولی زه خبرونه سر اوریدا او اوس راځو جمهوریت ته. جمهوریت پامیر ساحل وړاندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي ساخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنا ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
یہ تو صاف ظاہر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو الائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شو نه دي ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړېدل دومره لوی خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے رہتا.
که جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چوغورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدل
دي چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپلې په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې لګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړي چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداري پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلتل ته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیري هغې سره تړل ده او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هاغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسو په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتل شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو ونې مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلي کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
تقریباً کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے یہاں تو ایک دن
ہند لوے ہوا دن والتا صوبائی یا ولایتی انتخابات وقت یاد یوی دا صوبائی یا قومی اسمبلی انتخابات کونو دا ڈیر وقت لگا بلا پا ہند کے ولایتی انتخابات دا مرکزی یا وفاقی حکومت استازی توب یا مینڈیٹ تا دا ٹول پختنی یا ریفرنڈم مانا لری. ہم دا کار دا نریندر مودی لہ حکومت سرو شو ذکر چی تر یو یا یو نیم کال واک منے روستا پا بہار کے ولایتی انتخابات شو چی پکی خلکو دا مودی بی جے پی گند رد کر پا پاکستان کے ددے برعکس کارو شو. پا پنجاب کے دبلیاتی انتخابات لومڑی پڑاؤ نتیجے خائی چی خل کو بیا مسلم لیگ نون بریالی کڑو دا سن پا کلو کی یہ پیپلز گند تا رائے ورکڑی. نو اس دا دلیل ہم ورکولی شو چی پاکستان تحریک انصاف چی دا 2013 کال پا انتخاباتو کی دا درغلے تورونا پوری کڑیو هغه بالکل غلط و ځکه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې په خوا یې ورکړی و.
پیپلز پارٹی کنسولیډیټ ہو کے سامنے بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹس ریفلیکٹ ہوئے.
کہ خلق تر یو حد پر زونو گوندونو باور لري نو آیا دا د هغه دلیل زت خبره نه ده چې گوا کې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزور دی؟ د سیاسياتو په هان وای خلک هرو مرو ځنو ګوندونو ترایا یا ووټ ورکوي خو د دې دا معنا نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو کدا و منل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو آیا یوازې دا د کمزورۍ لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای یوازې دا خبره نه ده بلکې په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسول دی. پوهان وسیم وایي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړل شي او د انتخاباتو عمل ختم شي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسول دي. د مثال توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وایستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي. مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې مثال لیدل کیږي.
د پوجي واکمنوی پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپال روح جانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
ډاکټر هم اناس بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به
په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینې سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره، تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر تو کلونو ځن روسته په سند او پنجاب کې بلدیات انتخابات وکړل.
پنجاب نه انہوں نے 8 سال ڈریگ کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
د کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګه په خوانی مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي دي بلکې جمهوریت هم کمزورې شوه دي.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بازکات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډېر زیات مهم وي ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپلې انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یوه رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یوه اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسني لیبرال یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د
نظریه
سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت د ولس کارونو کولو ته وایي نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي او ولس بېشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته پکتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلې خو په حقیقت کې داسې نه ده.
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که یې دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پاله ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثبات دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت سرمنز د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یوه بادار او حامی ضرورت وي، د نظریې نه.
خود نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وایي د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کېدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي. او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا قبول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بیلارې کیږي، شمنتیا نه خی او بیا یې تاسو محاسبه هم نشه کولی.
اور ان کو پھر
آپ اکاؤنٹبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے. اور دل چی واضح سیاست والان او دہاغوئی دا واک یا طاقت سیاست طریقے نہ، بلکہ پوزی واک منے ہم پا پاکستان کی دا سیاسی گندنو جوڑختنو او تنظیمی حالت تا تاوان رسولے دے. بلدا چی زن پوہان گنی چی پا جمہوریت کے خلق ہاگا کسان منتخبوی چی دوی دا ورزنی جوند ارتیاوی پورکڑی، اسانتیاوی ورطا برابر اکڑی او مسئلی حل کری.